همکارم صفی الله ستانیک زای مسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ستانیک زای صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سرور صاحب محترم، تاسو ته هم سلامونه درنو اوریدونکو. دغه پروگرام کې چې بیا هم د طاهر روشن په تخنیکی همکاري خبريږي. ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې ده، خو په لومړي سر کې راپور هم لرو او ری چې افغان حکومت په پاکستان د امریکا د ولسمشر له وروستي فشار راوړلو هرکلی کړی دی. په ایران کې د رژیم ضد مظاهرې دوام لري. خو در ارڅ مخکې خبرونه په متحده ایالاتونو کې د افغانستان سفیر حمدالله محب وایي په پاکستان د امریکا د هغو مرستو بندیدل چې له تروریزم سره د مبارزې په لار کې ورکوي په دغه هیواد مستقیم فشار راوړي. افغان پوځیانو په جاوزجان کې هوایي بریدونه کړي او د داعش اتلس غړي وژلي دي، او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي وروستۍ ناکرارۍ د حکومت لپاره یو فرصت دی څو وپلټي چې اصلي ستونزه په څه کې ده. خبرونه افغانستان د پاکستان په اړه د امریکا د ولسمشر د وروستیو سرګندونو هرکلی کړی دی. په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب وویل پاکستان تر اوسه په دې هیواد کې د هغو تروریستانو ځالې له منځه نه دي وړي چې په افغانستان کې دوامداره حملې کوي. ښاغلی محب د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کومکونه چې دوی په د ترګریز مبارزې لپاره د امریکا څخه اخلي د دې بندیز په پا پاکستان باندې یو مستقیم فشار واردوي چې دا غي مونږ هر کله کو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د نوي کال په لومړۍ ورځ په خپل لومړي پیغام کې پاکستان دروغجن هیواد وباله او ویل امریکای د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې تیرې سلې زکه د په وینا پاکستان اوس هم تروریستانو ته خوندي ځایونه ورکوي. په جوزجان ولایت کې د افغان ځواکونو د هوایي عملیاتو په نتیجه کې د داعش ډلې اتلس جنگیالي وژل شوې دي. په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو ویاند نصرت الله جمشیدی د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په وژل شوو کې د داعش دوه قمندانان قاری شاجا او قاری رحیم شامل دي. د وی کشفی راپور چې موږ ترلاسه کړ عملیات سمدستي وشول او وژل شوی کسان ټول له داعش سره تړاو لري. موږ چې د هوا له لارې عملیات کوو ډیر په دقت ترسره کیږي، نو ځکه هم ځایي خلکو ته زیان نه رسیږي. دا عملیات د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ په اخ کوتل کې شوې دي. ښاغلی جمشیدی وویل تمه ده د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش په وړاندې تصفیوي عملیات پیل شي. افغان ځواکونو په بدخشان ولایت کې د سخت دریزو د مخدره موادو د تولید او پروسس څلور لابراتوارونه له منځه وړي. دا خبره د بدخشان والی احمد فیصل بیگزاد ازادي راډیو ته وکړه.
تاریخ دای جدی عملیاتي
مرض پاکسازي د وای د جدي پلاسمه نه ته د هغو قاچاقړونکو یا کسانو پر ضد شي مخدره مواد پروسس کول تصفیوي عملیات پیل شول. مختر راپور رسیدلی چې څلور لابراتوارونه له منځه وړل شوی او یو کس له څو میله وسلو او یو مقدار مخدره مواد سره نیول شوی
او چند میله
او مقدار از مواد مخدر تصفیه شوه. په ارګو کې دغه عملیات شوې دي. د بدخشان والی هم در زیاته کړه په دې ولایت کې د قاچاقړونکو او مخدره موادو د کاروباریانو په وړاندې عملیات به تر یو دوه ورځو پای ته ورسیږي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د ایران ولسمشر د خپل هیواد په ناکراری کې د ستونزو د حل لپاره فرصت ویني. حسن روحاني د پارلماني کمیټې له مشرانو سره تر لیدو وروسته د دوشنبې پر ورځ وویل په ایران کې لاریونونه یوازې د اقتصادي ستونزو په اړه نه دي، بلکې د ځینو ازادیو لپاره د خلکو چیغه ده. فارس خبری اژانس د روحاني له خوله ویلي لاریون ښایي اوس مهال تهدید ښکاري، خو دا په فرصت بدلیدای شي چې ولیدل شي اصلي ستونزه څه ده. د تېرې پنجشنبې پر ورځ د حکومت پر وړاندې لاریونونه پیل شول. د دوشنبې پر ورځ د پلازمینې تهران په ګډون د ایران په ګڼ شمېر سیمو کې پراخ لاریونونه دوام درلود. د دولتي تلویزیون د راپورونو له مخې په دغو لاریونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د یوې خپلواکې پلټنې نتیجه ښیي چې د پخواني یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیوالې محکمې د محاکمې پر مهال د تورن شوي بوسنیایي کروشیایي جنګي جنایتکار سلوبودان پرالجاک د ځان وژنې مخه نشو نیولی. دوه کلن پرالجاک هغه مهال پوتاسیم ساینایت وڅښل چې په ژوندۍ بڼه یې محاکمه پر ټلویزیون روانه وه. د محاکمې پر مهال د ملګرو ملتونو د استناف محکمې قاضي پر پرالجاک د شلو کلونو د بند حکم تایید کړی و. پرالجاک وروسته په همدې ورځ سا ورکړه. په داسې حال کې چې د هالند څارنوالانو تر اوسه د دې پیښې په اړه پلټنې کوي، یاد راپور وایي دې نتیجې ته رسیدل امکان نه لري چې پر پروجکټ څنګه او څه وخت زهر ترلاسه کړل، او په دې اړه هیڅ استخباراتي معلومات نشته چې له ده سره دغه خطرناک موادو. پروجکټ له 1992 تر 1995 کال پورې په بوسنیا هرزګوانا کې د بوسنیایي کروشیایي ځواکونو قمندانو او په 2013 کال کې په جنگي جرمونو تورن وپیژندل شو. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه د ازادي راډیو په ویب سایت azadiradio.com باندې هم لوستلای شي. راځو لومړی مطلب ته. افغانستان د امریکا د ولسمشر د 2013 کال لومړی سرګندونې ستایلی، خو پاکستان پرې خفګان ښودلې. په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب ویلي د پاکستان اړوند د امریکا د ولسمشر د وروستیو سرګندونو هرکلی کوي. ښاغلی محب د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د ښاغلی ټرمپ دغه سرګندونې په پاکستان فشار زیات کړي. ملالی بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په امریکا کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو سرګندونو هرکلی کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2013 کال په لومړۍ ورځ په خپل لومړي ټویټ کې لیکلي، امریکا په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته په احمقانه توګه تر 33 میلیارد زیات ډالر مرسته ورکړې ده، خو دوی موږ ته په بدل کې له درواغو او تیر استلو پرته بل هیڅ نه دی راکړې. ډونالد ټرمپ په خپل ټویټ کې پاکستان ته په اشاره زیاته کړې چې دوی زموږ مشرانو ته د احمقانو فکر کړی وو. دوی هغو تروریستانو ته خوندي ځایونه ورکوي چې موږ یې په افغانستان کې په نقشه کوو، خو دا کار به دوام ونه کړي. د ډونالد ټرمپ د دې خبرو په عکس العمل کې امریکا ته د افغانستان سفیر حمدالله محب له ازادي راډیو سره د دوشنبه په ورځ په خبرو کې وویل چې دا د افغانستان لپاره یو مثبت پیغام دی. شاغلی موهب پاکستان ته په اشاره ویل
د امریکا څخه د ترهګرو پر ضد د مبارزې لپاره کومک اخلي، خو تر اوسه پورې هم هغه ځالي د منځنۍ دی وړي چې په دوامدار توګه په افغانستان کې تروریستي حملې کوي. په دغه تیره هفته کې دوه حملې وکړلې چې یوې په کابل کې په یو فرهنګي مرکز باندې او بلې په ننګرهار کې په یو جنازه باندې وکړله. نو زمونږ د پاره دا یو مثبت پیغام دی چې پاکستان باندې د امریکا فشار نور هم زیات شي.
شاغلی محب زیاته کړه د هغو مرستو چې پاکستان یې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له امریکا څخه اخلي بندیدل پر پاکستان مستقیم فشار راوړلای سي، او افغانستان د دې اقدام هرکلی کوي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ډېر ژر به د ټرمپ څرګندونو ته عکس العمل وشي، او نړۍ ته به د افسانې او رښتیا ترمنځ توپیر ووایي. د اردو ژبې پاکستانی جیو تلویزیون د خواجه آصف له قوله ویلي چې واشنگتن باید د افغانستان د سخت دریځو په برخه کې له ډیپلوماسۍ څخه کار واخلي، نه له نظامي طریقه. جیو همداراز د آصف له خولې ویلي چې امریکا په افغانستان کې د ماتې خوړلو له کبله په غوسه ده، او امریکا باید د مذاکراتو لاره خپله کړي. د دسمبر په 28 نیټه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال پر اسلام آباد انتقاد وکړ، او وی ویل چې که څه هم پاکستان له امریکا سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ډیر څه ترلاسه کړل، خو تروریستانو او جنایتکارانو ته په خوندي ځایو ورکولو سره به دا هیواد ډیر څه له لاسه ورکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
مننه چې ازادي راډیو ته غوښتست. تر لنډې د می ورسته د ازادي راډیو لارې د افغانستان په اړه باندې د غربي مطبوعاتو تبصره اوریدل شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هیل ورسپانی د افغانستان په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پالیسۍ د بدلون په اړه مقاله لیکلی ده. په مقاله کې راغلی ډونالد ټرمپ یو وخت په افغانستان کې د امریکا ماموریت یو بشپړ ناورین بللی و، خو اوس چې د خپلې ولسمشرۍ په دویم کال کې دی، افغانستان ته د زرګونو اضافي سرتیرو د لیږلو لیوالتیا لري. د امریکایي جنرالانو په باور دا کار به په افغانستان کې کړکیچن حالت بدل کړي. په مقاله کې د یو کارپو په حواله راغلی چې امریکا متحده ایالاتونه باید د داعش یا اسلامي دولت ډلې سخت دریزو لوري مخ په زیاتیدونکو امنیتي ګواښ ته پام وکړي، او هم دی په پاکستان فشار راوړي چې په خپل خاوره کې په طالبانو او نورو میشتو ترګرو فشارونه زیات کړي. تازه ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ټویټ کې ګواښ وکړ چې له پاکستان سره د امریکا میلیارډونو ډالرو مرسته به بند کړي. ټرمپ ویلي امریکا متحده ایالاتونو په تیرو 15 کلونو کې تباندې 3.3 میلیارد ډالر پاکستان ته ورکړي، او په جواب کې د هغه خبره پاکستان له درواغ او چل بل کار نه دی کړی او د امریکا مشرانی احمق فکر کړی دي. اسلام آباد تیر وختونو کې د ټرمپ تورونه بې ځای بلل دي. د ټرمپ دا خبره په بیلابیل خبرونو کې خبرې شوې چې د ګڼو پاکستانی خبرونو لومړی مخونه هم ډکړي دي. د پاکستان آنلاین ټوډي ورسپارني ویلي ټرمپ نوې کال د پاکستان په تورنولو پیل کړ. په مقاله کې راغلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف په جواب کې ویلي اسلام آباد بل مشورې ورسته د ولسمشر ډانل ټرمپ د دې خبرو جواب ورکړي. پاکستان ټوډي ویلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف او صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د ټرمپ د دې پریکړې په اړه په تفصیل خبرې کړې دي. د پاکستان ټوډي ورسپارني خبره تمه ده نن سه‌شنبه د پاکستان کابینه په دې اړه بیړنۍ غونډه هم وکړي. په تیر اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبی اسیا په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې خراب شوې دي. ټرمپ ویلی وو پاکستان هغو تروریستانو ته پناه ورکړي چې امریکا ورسره په جنگ کې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وی په ایران کې رامنځته شوې ناکراری خایي هغه ستونزو ته د حل موندلو فرصت برابر کړي چې هیواد ورسره مخامخ دی. په دې وروستیو کې په ایران کې په حکومت ضد لاریونو کې ګڼ شمیر کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي په ایران کې سیاسي تغییر ته اړتیا ده. په دې اړه تفصیل د منالی بشیر په ریپورت کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وای په ایران کې ناکراری شای د دې هیواد ستونزو ته د حل موندلو لپاره یو فرصت سي. حسن روحانی د دوشنبه په ورځ ویل په تهران کې لاریونونه او انتقادونه تهدید نه بلکې یو فرصت دی. د پنځشنبه په ورځ د ایران په مشهد ښار کې د حکومت پر ضد د پراخ کچې لاریونونه پیل شول. دا لومړی ځل دی چې له 2009 کال راهیسې د دومره پراخ کچې لاریونونه کیږي. په 2009 کال کې حکومت د زرغون حرکت په نوم لاریونونه وځپل. روحانی وویل چې دا لاریونونه یوازې د اقتصادي مسایلو په اړه نه دي، بلکې د هیواد وګړي په یو شمیر برخو کې ازادي غواړي. د دې هیواد د قضایي قوې رئیس آیت الله صادق عاملی لاریجانی د یک شنبه په ورځ په تهران کې د عدلیه له چارواکو سره تر غونډې وروسته اعتراضونو ته پاکست العمل کې وویل
کسانی چې دست میزنن به خرابکاری به اقتصاد
له هغوی سره چې د سابوتاژ اقدامات کوي، په شخصي او دولتي ځایونو کې فساد او ناکراری مستقوی او ملکیتونو ته اور اچوي، باید پکلکه چلند وسی. د ایران چارواکو هڅه کړي چې د لاریون کوونکو مخاوني سي، خو سلګونه ځوان ایرانیان د تیر پنځشنبه لورځ راهیسې د اعتراض لپاره پر سرکونو راوتلي دي. په واشنگتن ډي سي کې هم ایرانیانو په ایران کې د نن د لاریون ملاتړ وکړ. دوی د دوشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شول او د ایران د حکومت پر ضد یې شعارونه ورکړل. له دغو لاریون کوونکو څخه یو علي صفاوي رویټرز خبري اژانس ته د دوشنبه په ورځ ویلي
In 2009 the Obama administration
په 2009 کال کې د اوباما ادارې د دې پر ځای چې د ایران له خلکو سره اړیکې ونیسي د خامنئی له رژیم سره اړیکې جوړ کړي، چې په نتیجه کې رژیم د خلکو اعتراضونه وځپل. سږ کال ولسمشر ټرمپ په ایران کې د لاریونو په ملاتړ او د توقفونو پر وړاندې پیغام ورکړی چې ایرانیانو ته شي امریکا و دا ځل چپ نه پاتې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال په لومړۍ ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په ایران کې اعتراضونه شي د هیواد پر هر کچ ناکامه سوي دي او اوس د تغییر وخت را رسیدلې دي. د پر ټویټر لیکلي د ایران ستر خلک لډیرو کلونو راهیسې د پلسوي دي. دوی خړو او ازادۍ ته وجدي ل بشري حقوقو سره یو ځای د ایران شتمنۍ هم لټل سوي ده. د ایران دولتي تلویزیون د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د لاریون پر مهال لس کسان په یوش په وجل سول. د غلاریونونه لومړی ځل د خړو لکه هګي او چرګانو غوشي د بیو زیاتېدو پر وړاندې پیل سول.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
مانا چې تر دې دمه مو ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ډاټ کام ویب سټ باندې هم اوریدل شي، مطالبه هم په دې ویب سټ لوستل شي، او د خبرونو د لیدلو او لوستلو لپاره facebook.com/azadiradio هم مهیروي. اوس هم د ازادي رادیو مجله
د ازادي رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له تکړه انزورګر بهرام سادات سره مرکه اوري. سندرغاړی باچا خان د چاربیتو په باره کې راته غږیږي او چاربیتې را اوروي. لنډ حکایت د کائنات سادات یو شعر او ښاغلی عبدالوارث پریمن راته وایي چې په خپلو شعرونو کې کومو موضوعاتو ته ډیره توجه کوي. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د مرغومی د میاشتې په څلورمه نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هیواد له ویشتنو هنرمندانو، فرهنګیانو، د پوهنتونونو له استادانو او لیکوالو سره نقدي مرسته وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه فرهنګیان او هنرمندان ډیری ناروغ او په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مطبوعاتي سلاکار ویان محمد صابر مومند په وینا دغه مرستې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په وړاندیز او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په منظورۍ له دغو فرهنګیانو سره شوې دي. دا استاد محمد صدیق پسرلی کوچه ملا ناول بیا چاپ شو. کوچه ملا د استاد پسرلی له مشهور ناولونو څخه دی چې ډیر لس کاله مخکې بینوا فرهنګي ټولنې چاپ کړی وو او په دې وروستیو کې د دوهم ځل لپاره سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی. کوچه ملا د داسې وکس کیسه ده چې هم ملا دی، هم بزګر دی، هم د خپل وخت یو ښه سیاستپوه او ټولنپوه دی. له ده سره د ماشومانو د تعلیم فکر هم شته. پر دغو صفتونو سربیره یو مرموز کرکټر هم معرفي شوی. دای د کلي ملا دی، په بهرنیو ژبو پوهیږي، راډیو اوري او پارسی موضوعاتو تبصرې کوي. د دا ډول کرکټر د دې باعث کیږي چې د سیمې ولسوال او ځینې نور خلک شک پرې وکړي چې حسینه ملا د انګریز جاسوس وي. د بالیوډ سینما د وتلې څېرې سلمان خان ټایګر زنده فلم د ډسمبر په 28مه نیټه بازار ته وړاندې شو. د دې فلم ډایرکټر علي عباس ظفر او تولیدونکی آدیتی چوپړه دی. د فلم کیسه داسې ده چې 25 هندۍ نرسانې د داعش لخوا برمته کیږي. د هند مرکزي څارګره اداره را هڅه کوي چې دغه نرسانې وژغوري. په فلم کې دا دنده سلمان خان ته سپارل کیږي او سلمان خان له خپلو څو تنو ملګرو سره د داعش ډله ماتوي او خپلې برمته شوې نرسانې له دوی څخه آزادوي. سلمان خان ویلي چې د تیر فلم ټیوب لایټ د ناکامۍ غچ یې په دې فلم کې اخیستی.
ډیری افغان انځورګران دا خبره کوي چې د دوی په لاس جوړ شوي انځورونه بازار نه لري، خلک یې نه اخلي او دولتي اړوندو ادارو هم د هنر دا څانګه له پامه غورځولې ده. ښاغلی بهرام سادات چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې نقاشي کوي، په دې نظر دی چې باید د معاصرو انځورګرانو یو همیشنی نندارتون جوړ شي او انځورګرانو ته دا زمینه مساعده شي چې خپل آثار د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته کیږدي. د ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي،
زه کابو 15 کاله کېږي په عملي توګه زه غوړ رنګ یا روغنی رنګ کلاس وهم او همدارنګه 1390 کاله را په دې خو لږ لږ مجسمه جوړول او همدارنګه بعضې تزینات د کور له خاطر په دو برخو کې هم ما فعالیتونه لرم.
پخوا هم یو وخت ما ته ویلي وو چې پیل مو له همدې مجسمو د دغو د جوړولو نه کړی. څنګه مو دې سره علاقه پیدا سوه؟
د ابتدا نه، حتی د فاکلټي د دورې نه شوق علاقه د ما په دې کې وه. او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم، هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو به حساب تقدیرنامه راکړه. مو هغه سبب شو، مغه لامل شو چې ورو ورو په دو د مجسم می په برخه کې زه له کار وکړم.
ډاکټر صاحب، څونی اثر لري دا؟
په مجموعي توګه یو سلو 50 یو 55 اثر لرم. تقریبا یو 15 شپږ اثر مجسمه دي، انور بدن نور سیستمونه.
کار خو معمولا د مجسمه په گچ کوي.
مخکې می په گچ کوو، اوس یو مکس د لرګي او د طبي لرګي د طبي ونونه او همدارنګه د غوښ یو رقم مواد چې د غوښ د غوښ پروتیز جوړیږي، ډیر کلک موادی هغه کولای شي چې په خپل پزړسه هغه مواد جوړ کړي او هغه شکل یا فرم چې وګوري هغه ترنه راوباسي.
نقاشان چې دی خپل دلچسپی لري او ځینې سوژې په آثارو کې په بیا بیا تکراریږي، ستاسو د خوښې سوژې څه دي؟ په مجموع کې ډیر په کومو موضوعاتو باندې کار کوئ؟
زما اکثرا هغه آثار دغه حماسی برخونه لری پس ده حماسی نه فرهنگی ارخونه دیر دینه
طبعا لانجورگران و سر با مرابطه اکثر وقتی ما اوریدلی دی دوی ده خپل کاروبار نه دیره ناراضه دی وای چه فروش نلید
حق انزورگرانم چیزی پیشنم در خپل شخصی کارگاوی لری و پا دوکی کار کهی اگه پس لغون نظر پا مغ خپل ارتباطات و به هر خود در خپل آثار پا دیره چی تا پاید چی اگه که موگ ایساب کو تقریبا دوگو اگه نیم مصرفی چی یو هنرمند اگه مادی مصرفی چی پکردی اگه تقریبا نشی پوره کولی نو پا دو برخه که اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه دیره لگده نو هیله لرو چه و دغه برخه که دغه خاص توجه ولره دولت اغا آثار چه اخلی مکسرا پوغو شپنگ میشت یو کالا تا دو کالا پوغو تیروی لکه ده پغمان ده قصر آثار لطروس اغا ده هنرمندان پسگرزی اغا پیسی پلاس ندیور او زمان آقاختنه ده اطلاعات فرهنگ ده محترم وزارت سخه هیله ده چه ده انزورگره پا برخه که دائمی نمایشگاهی یا نمایشگاهی جور که ترسو چی دغه هنرمندان و کولشی اغا خپل آثار دلتراری او ده هم ده هنرمند لپاره خده او هم دارنگه ده دولت بخاطر کولشی چی اعلان و که دولت اغا هوادوال ورتراشی پا یو دیر تی تبایه یو تکس وخلی او و کولشی چی هم ده هنرمند ده انزوری رو آشناوی او هم دارنگه ده دولت پا بودیجه که یو واحد پیداشی سابقه هنرمندان با بیرونی نمایشگاه تا با غختل کدل او پا دیر چیت باید با دوی خپل آثار بروله لالت آثار باید پا نمایش که خل لبل اخوا ده معرفی ده فرهنگ ده کلتور ده افغانستان پا نریک
پا دیر چه هلوان ده داری پا تیره بیا ده اطلاعات فرهنگ وزارت ده مسئله تا توجه که منن استاسونه کور مودان
استاسن هم من
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري
اوسنی افغان سندرغاړي داستانونه او چاربایتي کمی بولی خو په خو به چې د شپې له خوا چیرته ساس کیده او شپه به په خاص و نو بیا به ورته داستان او چاربایتو سندرغاړي باچا خان وایي چې دا د مشرقي د سندرغاړو ډیر خو شکل او دود و خو اوسنی سندرغاړي هغه سي نه پالي ښاغلی باچا خان د چاربایتو په باره کې غږیږي او بیا له سا سره چاربایتې راته وایي
چاربایتې خو شاعر خو یې ملنګ جان استاد دی چې دا چاربایتې ملنګ جان استاد جوړې کړي او چې خلکو باندې اورېدلی دي لکایب استاد او د ما په یادښت باندې نواب د ملنګ جان چاربایتې وایي جلال الدین وایي او د مونږ والد صاحب هم ویلی دي خو هغه نه چاربیت چې ما د دون اورېدلی دي چې ویلی دي چې ما لیدلی دا خلکو ډېر یو دا طرز به نو فکر کوم ویلی ملنګ جان استاد د چاربیت خو طرز به دغه پښتنو سندرغاړو ورته جوړ کړی نو د دې طرزونه چې ځکه زاخل استاد د پښتو باجمارو زه داسې فکر کوم چې دا زاخل استاد به دې ته دا طرزونه جوړ کړي ډېر د ننګرهار خلک یې وایي څوک پرمیشور کې کومه سندره ورته وایي چې داسې فکر نه کوم کوي خو نه ایجاد د ننګرهار نه دی خو په اول کې نشته که اول کې هر سور وایي هغه به وایي دویم سور باندې دریم سور باندې به بس د چاربیتې لمبرې بیل اصلي د چاربیتې ټاټ بیل دی او طرز بیل دی لینې بیل دی کېږي نورې سندرې به وایي بیا سړی خواهش کوي چې یو چاربیت ووایي هغه د ننګرهار خلک چې پوهېږي په موسیقي بیا وایي یو چاربیت مونږ ته وایي وروره
ملالادا اکمان را طولوام بے درد کی خوب نظر مندان را طولوام
ځل وګمې د روسي د نامتو ډرامه او کیسه لیکون کې چیخوف یو داستان لوستای. چیخوف چې څلور څلوېخ کالې عمر کړي، شاوخوا او سوا کیسې ډرامې او نورې لیکنې کړې دي. د چیخوف کیسې ډېرې پیچلې نه دي او ژوند پکې هغه سیان زوري لکه څنګه چې دی. په دې کیسه کې چې اوس یې وګمل ولی تاسو همداسې یو څه احساسولای شئ.
یوزل کوف چې د جګیرت به مهندس وو خپل اصلي خار ترغه لده غوښتنه شوی و چې د حاضرې زړه کلیسا بیا ورغوي د پدې خار کې دنیا ترغلې وو همدلته یې مکتب ویلې زلمه شوی او واده یې کړی وو خو کله چې له اورګاډي راخته شو خار ورتنه آشنا وې سي هر څه بدل شوی وو همدا د اورګاډي د سټیشن ځای اتلس کاله په خوا چې د پیټرزبورګ ته کډه کوله خوشی ډاک وو کوڅړه به هلکانو باور کې نولی نیول او یادا اوس چې د خار پلوی واټ د څلور پولیس هوټل مخخکاری بالکل په همدې ځای کې یو بدرنګي شین بخون دیوال گیو خونه کورونا نه دیوالونه دومره بدل شوی وو لکه خلک یوزل کوفته د هوټل د پیاداله ځوابونو پته ولګی د چې د خار د هغه وخت تر نیم زیات اوسیدونکو اوس یې امړو یا بې وزله یې ځپلی وو لپه مغورځیدلی او هیر شوی وو د هوټل ل پیاده څخه د ځان په باره کې پوښتنه وکړه یوزل کوفتی هانده هغه انجینر چې خپل خزه یې طلاق کړه په سایر بیوکسی واټ کې یې کور وو ستا خو به یاد وي سیب نه یادیږي څنګه دې نه یادیږي د هغه د طلاق کیسه خو ډیره جنجالي وه آن دا د ښار ګاډیوانان ور باندې ټول خبر وو شپکین وکیل راته طلاق واخیست هغه خدای وهلی هغه په قیتو کې چې ډیره غلطي کوله چې په کلوب کې وهل شوی وو ایوان نیکولایچ هو هو هغه مرد کې ژوند دی شکر ژوند دی سه هغه اوس سر محرر دی ځان ته دفتر لري خپ مزو کې دی په کارپیچنی واټ کې دوه کورونه دي ابل او راځي د لور واده وو یوزل کوف د کوټې په مخ کې قدم واه استومانه وو او په همدې حال کې فیصله وکړه چې شاپکین په دفتر کې وویني ماسپخین وو له هوټل راووت او د ګربچنی واټ په لورې ورو ورو ګامونه واخیستل. شاپکین یې په خپل دفتر کې وموند. څیره یې ډیره بدله شوې وه. هغه ښکلی زیرک چالاک مست او بې پروا شاپکین اوس بدل شوی و. یوزل کوف ورته وویل، ته به مې نه پیژنې، تا هیر کړی یم، ستا پخوانی بایپار یوزل کوف یم. شاپکین ته ور یاد شو، ویې پیژند او د سترګو په رپ کې یې ډیر څه ذهن ته ورغلل. ویې ویل، یوزل کوف څه وایي؟ یوزل کوف نور نو د حیرانتیا سرګندولو پښتنو او تیرو یادونو یو تیز باران وچې پیل شو. شاپکین وویل، عجیبه ده، بیخي مې تمه نه وه. څه درته راوغواړم؟ شمپاین دې زړه ته کیږي که بحري چنګاښ غواړې؟ انډیواله، تا مې ژوند ته دومره ډیر څه راکړی دي چې اوس که هر څه درسره وکم کم دي. یوزل کوف ورته وویل، ځان مه پازابوه، له ما سره وخت کم دی، زه باید همدا اوس هدیرې ته لاړ شم او کلیسا وګورم. د هغې بیا رغونه مې په غاړه اخیستې ده. شاپکین وویل، ډیر ښه ډیر ښه، داسې سپک څه به سره وخورو، بیا به په شریکه هدیرې ته لاړ شو. زه ډیر ښه آسونه لرم، زه به دې ورسوم او د کلیسا مشر ته به دې ور وپېژنم. دا هر څه زما په غاړه. ګوره، داسې پردی پردی کیږي ولې؟ ولې داسې په احتیاط راسره چلیږي؟ اوس مه رانه ویرېږه. بیا یې وخندل، که یو وخت رانه ویرېدې بې ځایه نه و. هغه وخت چوتار وم، 420 وم، هیچ چا د رانږدې کېدو جرت نه کاوه. خو اوس تر اوبو هم مات یم، تر وهو هم عاجز یم. زه اوس بوډا شوی یم، اوس عیالدار یم، اولادونه مې دي، اوس په مړو کې حساب یم. دواړو ملګرو ډوډۍ سره وخوړله او د جوړه آسونو په بګۍ کې د ښار د هدیرې په لور وخوڅېدل. شاپکین چې په بګۍ کې کېناست ویې ویل، هو، عجب وختونه وو، لکه یو خوب زړه ته به دې نه لویږي. یاد خو به دې وي چې ښځه دې څنګه طلاقه کړه؟ د هغې پیښې کابو شل کاله وشول. زما یقین دی چې ستا به هر څه هیر وي، خو زما داسې یادیږي لکه دا پرون چې مې درته د هغې طلاق اخیستی و. ای خدایه، څومره جنجالونه مې وګالل. زه ډیر تیز، زیرک، چالاک، چلباز، اکلاک سړی وم. کله کله به له مشکل کار سره مخ شوم، لږ ستا کار چې و او مزبزب به یې کړم. تا په هغه وخت کې څومره حق و زحمه راکړه؟ 15,000 د همدومره پیسو کار و. قسم نه وایم، ته ووایه، ته پیترزبورګ ته لاړې او ټول جنجال ته ماته پرېښود. هغه ستا میرمن صوفیا میهایلونا، که څه هم مازی د یوې سوداګری کورنۍ وه، مګر مغروره وه، باوقاره وه. دا ګرانه وه چې رشوت واخلي او په بدل کې ملامتي ومني. بیخي ډیره ګرانه وه. زه به ورتلم چې خبره ورسره وکړم، خو چې وبه یې لیدم نو خپلې نوکري ته به یې وویل، ماشا، ما نه و درته ویلي چې دغه بې شرفه مرا پرېږدم. خو په هر حال زه په ډیرو لارو ورغلم، مالکونه ورواستول او یو ځل مې داسې پلان جوړ کړ چې ناڅاپه مې وویني، خو نتیجه یې ور نه کړه. ما له دې سره تر ډیرو پورې ډیر مشکل درلود او دې صرف هغه وخت میدان پرېښود چې تا دا ومنله چې 10,000 به ورکوي. 10,000 ته ټینګه نه شوه. دې چیغې کړې، دې په مخ راوتوکل، خو راضي شوه، ملامتي یې په غاړه واخیست. یوزل کوف وویل، فکر کوم هغې له ما 15,000 یوړې. 10,000 نه. شاپکین وویل، هو هو، 15,000 تیر وتم، حساب رانه خطا شو، اوس هر څه تیر دي، اوس د خبرې پټولو ته ضرورت نشته. ما هغې ته 10,000 ورکړي، 15,000 مې خپل جیب ته واچولې. ما تاسې دواړه وغولولی، دا هر څه اوس تیر دي، اوس پکې شرم نشته، خو په خپله قضاوت وکړه. بوریس پتروویچ، ته همغه کس نه وی چې هر څومره پیسو ته تیار وي چې هسې له هغې ځان خلاص کړي. ته ښه شتمن وې او چې څه دې زړه غوښتل هغه دې په وس کې و. ستا واده یو بې ځایه هوس و او ستا طلاق هم دغسې درواخله. تا ډېرې پیسې ګټلې، زما یاد دي، تا په یوه ټیکه کې 10,000 جیب ته کړې. ما که ته نه وی شکولی نو څوک به مې شو کول. تا که به هره غوټه وکړه دوی به ستایلې، خو زه یې د یورو بل په خاطر هم دربولم او په کلب کې په څپېړه ووهلم، نو ولې یادوم؟ بهتره ده هیر یې کړم. یوزل کوف وویل، ته دا راته ووایه چې وروسته بیا صوفیا میهایلونا څه وکړل. شبکین موبایل له هغو لسو زرو سره خدای خپوهیگی بیخی اقل بایلود، شاید خپل غرور او خپل وجدان با زوروله چی حیثیت یې په پیسو وپلورو، او یا خو به یې له تا سره مینه وه. ریښتیا ته پوهیږي چې هغې نشو ته مخه کړه چې څنګه یې پیسې واخیستې؟ له افسرانو سره یې چکرې شروع کړې. د نشې په حال کې بې باکه کاسیره کله چې به له افسرانو سره رستورانت ته لاړه، په کمزورې نشه یې چاره نه کېده. دې برانډې یې په سر اړولې، د اور غوندې برانډې چې بیخي به یې هوش له سره والوت. یوزلکوف وویل هو دا غیر عادي وه، ډیره مې وزغمله. کله کله چې به یې په یو شي خوا بده شوه، پیریانۍ غوندې به شوه. خو وروسته بیا څه وشول؟ شابکین وویل اونۍ تیره شوه، زه په کور کې ناست وم څه مې لیکل چې ناڅاپه ور پرانیستل شو او دا راننوته. بې حاله نشه راته ویې ویل دا لعنتي پیسې دې بیرته در واخله، او یو بنډل پیسې یې په مخ را گذار کړې. نو هغې پیسې له ځانه سره ونه ساتلی شوې. ما را ټولې کړې ومې شمېرلې، له لس زرو پنځه سوه کمې وې. یوزلکوف پوښتنه وکړه پیسې دې بیا څه کړې؟ شابکین وویل اوس ډیر وخت تیر دی، دروغ ته پکې حاجت نشته، خپل جیب ته مې واچولې. ولې داسې راته ګورې؟ تو خو وار وکړه چې وروسته بیا څه وشول. دا سم ناول دی، طبي مطالعات غواړي. دوی میاشتې به تیرې وي چې یوه شپه کور ته روان وم، پوره بې حاله. ډیوه مې بله کړه او راشه که یې ګورې. صوفیا میهایلونا په چوکۍ ناسته وه، ازما غوندې نشه، ګډه وډه وارخطا وحشي، لکه همدا اوس چې له دارالمجانی نه راوتلې وي. راته ویې ویل پیسې مې بیرته راکړه. ما خپل نظر بدل کړ، که زه خامخا تباه کیږم نو نیمګړې تباهي نه غواړم، زه باید خپل هوسونه پوره کړم. ژر کوه بې شرفه، پیسې مې راکړه. یوه زړه بدوونکې منظره وه. یوزلکوف وویل او تا ور دې کړې؟ شابکین وویل هو ور مې کړې، ښه مې په یاد دی، لس روبله. د یوزلکوف تندی تریو شو، ورباندې چیغه یې کړه څنګه؟ که تا نه ورکولې او یا دې نه شوی ورکولی، نو ولې دې ما ته نه لیکل؟ زه خو هیڅ خبر نه شوم، زه خو نا خبره پاتې شوم. شابکین وویل د زړه سره ستا په خبرولو کې به څه ګټه وه؟ دا یې ته خبر داسې وګڼه چې هغې په هغه وخت کې له روغتونه لیک راستولی و. نو بیا؟ یوزلکوف وویل سم وایې، زه هغه وخت په دویم واده سرګردانه وم. د لیکونو وخت راسره چیرته و؟ خو ته یو پردی وې، تا له صوفیا سره څه دښمني وه؟ تا ولې د مرستې لاس نه ورغځاوه؟ شابکین وویل بوریس پتریویچ، ته په اوسنو معیارونو قضاوت نه شي کولی. دا خو موږ پیښو ته اوس داسې ګورو، مګر هغه وخت مو نظرونه بالکل نور وو. اوس شاید ما هغې ته زر روبله ورکړی وای، خو هغه وخت مې آن د هغه لس روبلو نوټ هم هسې مفتور نه کړ. یو بد کار وو، موږ باید دا هر څه هیر کړو. را ورسېدو، ګاډۍ د هدیرې له دروازې سره ودرېده. یوزلکوف او شابکین له ګاډۍ را کوز شول، په دروازه ننوتل او په یو اوږده پراخ سړک روان شول. د ګیلاس او اکاسی لغړې ونې، خړ صلیبونه او د قبرونو شنې پرخې چې ورباندې پرتې کنګل شوې پرخې د سپینو زرو رنګ ورکړی و، هغه بوی چې په هدیرې کې همیشه خپور وي دلته هم و. خوشبویي او د تازه کیندل شوې ځمکې بوی. یوزلکوف وویل زموږ هدیره ښکلې ده، بالکل لکه یو باغ. شابکین وویل او هغه ځای کې د هغه فلزي یادګار شاته هغې لاسته صوفیا میهایلونا خخه ده، غواړې ویې ګورې؟ دواړه ملګري ښي لاسته تاو شول، په واوره کې چې پل پکې پټېده د فلزي یادګار په لور شابکین د سپینو مرمرو وړې ټوټې ته اشاره وکړه. ویې ویل دا دی، د هغې په قبر دا ډبره یوه جکتورن ایښې وه. یوزلکوف د احترام په دود خپله خولۍ ورو راپورته کړه او ګنجی سر یې لمر ته وځلید. شابکین هغه ته وکتل. شابکین هم خپله خولۍ اوچته کړه او یوه بله بې ویښتو کپره لمر وتودوله او وپړکېده. شاوخوا د ګور د سکوت په څیر سړه سنا او چوپتیا خبره وه، توا فضا هم مړه وه. ملګرو ګور ته کتل، په فکر کې تللي وو او پټه خوله وو. شابکین سکوت مات کړ، په آرام خوب بیده ده. اوس ور سره دا غم نشته چې ځان ملامت وبولي او د برانډي بوتل په سر واړوي. خو بوریس پیتریویچ، ته باید غمجن واوسي. یوزلکو په مړاوي انداز وپوښت، زه څنګه؟ شابکین د هغه د سر شنو ویښتو ته اشاره وکړه، ویې ویل ولې ما ځې که څه هم کرکجنه وه، خو تر اوس ښه وه. د مرګ ویره راسره نه وه. ما به ګومان کاوه چې کله مرګ سره لاس او ګریوان شم نو راچپه به یې کړم، خو دا هسې خبرې وې. په یوزلکوف باندې مړاوي توب غلبه وکړه. ناڅاپه د ژړلو یو زورور هوس ور پیدا شو، لکه یو وخت چې د مینې هوس په زړه ورېدلی و، او د احساس کړه چې دا اوښکې به ګوندې خوږې او تازه کوونکې وي. د سترګو کونجې لوند شو، ستونه یې غوټه شو، خو شابکین د هغه څنګ ته ولاړ و او یوزلکوف شرمېده چې د بل مخې ته خپله کمزوري وښیي. یوزلکوف ناڅاپه مخ راواړاوه، کلیسا ته لاړ. یوزلکوف د کلیسا له مشر سره له خبرو او د کلیسا له لیدلو او زیرلو وروسته یوازې دوه ساعته پس په پټه قبر ته لاړ. شاوخوا یې وکتل چې د چا ورپام نه شي. کوچنی سپین مرمر ورته په غمجن او بې ګناه انداز کتل. تواتر هغه لاندې د بدلمنې طلاقي ښځې په ځای وړه معصوم نجلۍ پرته وه. یوزلکوف ته په زړه کې ورتیر شول، اوس نو د ژړا وخت دی. خو د ژړا لپاره شیبه ځای شوي وه. بوډا خپلې لیمې ورپولې، بوډا خپل احساسات وننګول، ولې نه یې سترګو ته اوښکه راغله او نه یې په ستونو کې غوټه پیدا شوه. تر لس دقیقو درېدو وروسته په ناهیلي حالت یوزلکوف لاړ چې شابکین وبیني.
کائنات ځوانه شاعره ده. نوموړي له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. دا د غزلونو تر څنګ آزاد شعرونه او اوږده نظمونه هم لیکي. کائنات خپل یو شعر راته دکلمه کړی، ایله ده چې خوښ مو شي.
اوس هغه نه یم چې مخکې وم، اوس هغه نه یم چې مخکې وم، اوس می ماخام بیګا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وینم. اوس هغه نه یم چې مخکې وم، هغه چې لمر سره مې د بی وفا په نوم یاري نه کړله، هغه چې غرونه مې د دښتو په تور د خپل زړګي درزا ته نه درول، هغه چې ما د خپل زړګي ارمان په دې دنیا کې د دغو ټولو کائناتو منځ کې د ناهیلیو په څیر په یو تورتم کې ولید. ما له جهانه کرکه د خپل زړګي په تل کې وکرله. ما په هنداره کې تصویر نه غوښته، ما د خپل خوب خیالی تعبیر نه غوښته. اوس هغه نه یم چې مخکې وم، اوس د بدګڼو او بیواکو غوندې په بهانو باندې ځان نه خلاصوم. اوس په تصویر کې زندگی نه کوم، اوس د خپل ځان د جوړولو په ځای له دې جهان سره خواري نه کوم. اوس هغه نه یم چې مخکې وم، اوس می ماخام بیګا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وي.
عبدالوارث پریمان له شاوخوا پنځو کلونو راهیسې شعر لیکي. نوموړی وایي، خپلو رواني کیفیتونو ته توجه کوم او ډیر ځله هغه شعر کوم. پریمان ډیر غزل لیکي. همایون واد مرکه ورسره کړي، خو تر مرکې لومبی یو غزل اورو.
دا بوډۍ چې په لاس کې آینه ده، زمانې ستا په تکرار پسې خپه ده. په دې کټ کې خو یوازې هغه نه ده، په دې کټ کې د څو کسو جنازه ده. د فالی تندي کې ګونځې را پیدا شوې، که زما د قسمت لار کږه وږه ده. لمر د مرګ جامې اغوستي په وطن کې، زندگی مو د سوري دیوال سایه ده. مین یما مین یما مین یما، خو خبر نه یم چې څوک مې معشوقه ده.
مریمن صاحب نن سبا ډېر ځوانان دي شعر لیکي، خو داسې شعر ولیکي چې هغه ډېر خلک خوښ کړي او ډېر مینهوال ولري.
زه خپله دا د ځان لپاره امتیاز نه ګڼم چې ما څرنګه شعر لیکلی یا مې ښه شعر لیکلی، البته دا د ما خپل د اندرون خبرې دي چې زه کوم، او دا د ما لپاره نه سختي لري، البته مطالعه ورسره کوم. نور هغه کوم درد چې دا کومې خبرې چې ما په زړه کې پرتې دي هغه خبرې دي، نور څه نشته.
خو دا خبرې خو لار چا سره شته دي، څنګه کولای شي یو څوک دغه خبرې چې خپله یې لري، دغه تجربې چې د خپله کړي دي، هغه شیر کړي او چې په ښه ډول یې کړي؟
دا به بیا یو احساس غواړي. فرزند ما یو ځای کې لوستي وو که تاسو غواړئ چې یو چاته د لیوه کیسه وکړئ چې کله تاسو ډار شوي یاستئ، نو تا سره به داسې یو احساس وي چې لوستونکي ته هغه احساس انتقال کړي، تر څو لوستونکی ستا کیسه یا ستا شعر واوري او دی هغه لوستونکی هم وډار شي کوم چې ته ډار شوی یې. که نه خبرې لار چا سره ډېرې دي، هر څوک یو درد لري، خو هغه کوم احساس چې د شعر لیکلو په وخت کې ضرور وي، کوم عاطفه چې ضرور وي هغه مهمه وي. زه دا اوس کولای شم چې تر یو ساعت کې 4-5 غزلونه ولیکم، خو بیا به خوند نه وي پکې، ځکه ما سره به هغه احساس نه وي د هغې خبرې. کومې خبرې چې موږ لاشعور کې دي غیر برسرې کول بیا بیرته یو احساس غواړي، هماغسې یو حالت غواړي، بیا به خامخا په صحیح طریقه باندې راوځي. هغه د استاد شپون خبره وایي، ادی مې مړه وایي ما شعر ولیکه، نو وایما ویرنه لیکلې وه، یعنی ژړلې مې وه، خالي په شعر کې احساس نه و کنه، ځکه ما شعر نګه ژړا وه، هغسې احساس نه و چې ما باید مور ته لیکلی وای. داسې نه کېږي چې شعر د نګه خوشحالي یا د نګه ژړایي، شعر سره به احساس مل وي خامخا.
اوس چې په دغه دور کې څوک شعر لیکي، دا دور خپلې غوښتنې لري، دوی ته باید څه ډول شعر ولیکل شي؟
دا خبره شاید اورېدونکو ته خوند ورنه کړي، خو زه خلک په نظر کې نه نیسم، زه ځان نظر کې نیسم،
خو دا به یو چاته ورسیږي او څوک یې ولولي
خامخا. اوس زه د داسې یو ټولنې یو برخه یم، یو جز یم، کنه فرزن که زه د حالات قرباني شوی یم، ډېر خلک د حالات قرباني شوي، که زه د پښتو د رسمیاتو د رواجونو نه کړېدلی یم، ډېر خلک دي چې همدغسې کړېدلی دي، نو بیا به د ما آواز او د ما شعر به همدغو خلکو ته هم خوند ورکړي، ځکه مونږ په تجربه کې سره شریک یاستو.
ډېر خلک وایي چې شاعران د ټولنې سترګې دي، خو که شاعران د ټولنې خلک خپلې سترګې ونه بولي، هغه وایي زه شاعر نه بولم.
د دې جملې معنی خو یوه صاحب داسې شوه کنه چې شاعران چې دي د نورو په استازیتوب باندې خبرې کوي، ځکه د ټولنې سترګې هم ځکه ورته وایي، شاعران هغه شیان ویني چې نور خلک یې نه ویني. فرضاً یوه خبره یې په ټولنه کې، یوه نیمګړتیا یې په دود او دستور کې، دې ته شاعر متوجه کیږي، هغه شعر کوي او هغه بیا تر نورو خلکو، مطلب شاعر وظیفه دا ده چې نور خلک متوجه کوي د دوی مسؤلیتونو ته، او که چیرته یو شاعر ونه شي کولای چې داسې خبرې راواخلي یا تکراری خبرې وکړي، د نورو خبرې بیا وکړي، نو هغه خو د رښتیا هم بیا د ټولنې سترګې نه شو ګڼلی.
او یوه خبره دا ده، شاعرۍ کې ځینې شیان چې دي هغه عام شوي دي، او خلک داسې فکر کوي چې دا یو ډول شاعرانه کلمات دي، شاعرانه خبرې دي، او دا هماغه تکرارېږي. دوی ځینې داسې کلمات هم رامخې ته کوي چې وایي دا شاعرانه کلمات نه دي. آیا کلمات شاعرانه نه دي ځینې او ځینې دي؟ که نه، یو څوک کولای شي په یوه داسې کلمه کې چې ممکن نورې شاعرانه ونه بولي، په شعر کې ډېره ښه استفاده ترې وکړي؟
بله، کلمې چې دي لفظونه ټول شاعرانه دي. دا خبره بیخی غلطه ده چې څوک وایي چې یاره دا لفظ شاعرانه نه ده. د ما په شاعرانو کې دغه د تورمان صاحب شاعري داسې ده چې زیاتره پرمختللې لفظونه راخلي، مثلا کمپیوټر، موبایل، دا شیان، او دا ډېر بریالی کېږي چې راواخلي. مثلا یو بیت ده چې د موبایل څراغ دې ولګوه، کوڅه تیاره ده او لختي ډېر دي. یعنی دا شعر چې دا شعر ده، او دلته دا د موبایل د څراغ دا کلمې چې دي صحیح ده، د پرمختللې ټیکنالوژۍ لفظونه دي، خو تورمان صاحب پکې توانېدلی ده چې شعر یې کړي. د بسمل صاحب زیاتره بیتونه دي چې په هغې کې داسې کلمې راخیستې چې شاعرانه کړي دي، یعنی دا په شاعر پورې اړه لري، څه رقم کلمه چې وي هغه احساس ور واغوندي بیا شاعرانه کېدلی شي.
اوس که یو غزل راته وایي.
زه او زړه مطلی نشته، زه او زړه دا څو کاله مزل کوو، زه او زړه دا څو کاله مزل کوو، هیڅ د خرابات کوڅه تیریږي نه، خلکو ته مې هسې ځان نیولی وي، ته به وایې هیڅوک را یادیږي نه، اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي، اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي، سند هم ستاسو خوا ته در بهیږي نه وړکی دی چې ورک دی په مخونو کې وړکی دی چې ورک دی په مخونو کې نجونې په کتاب باندې زنګیږي نه ښه نو په پیسو لیونی څه وکړه ښه نو د پیسو لیونی څه وکړه عقل خو پیسو باندې خرڅیږي نه
ګورئ بریمن صاحب یو څوک شعر لیکي هغه له یو څه متاثره کیږي شعر لیکي خو په ځینو شعرونو کې داسې وي چې هغه کې مختلف موضوعات وي هغه د موضوع وحدت پکې نه وي که نه غزل دی یو بیت یوه خبره وي بل بیت کې بله خبره وي نو څنګه کیدای شي چې یو څوک دومره ډیرو خبرو دې متاثر وي او هغه دې په دومره ښه شکل سره راوړي
ګوره هیواد صاحب دا خو دې لاشعور خبرې دي فرضاً یو چا عمر د شل کاله زه خپله به شل کلن یم په دغو شلو کلونو کې چې د ده کوم عمر تیر شوی ده دا دا څه شیان چې تیر شوي ښې خبرې خرابه خبرې خوشحالۍ ښه خاطرات خراب خاطرات دا ټول د دې په ذهن کې پاتې دي او دا د لاشعور برخه ګرځېدلې نو کله چې شاعر شعر لیکي که په هغې کې لس بیتونه هم وي دغه لس بیتونه د دې لاشعور برخه دي مطلب دا چې د ده د ژوند برخه دي دا مهمه نه ده چې یو باید د له یوې خبرې نه استازي وکړي بل باید د له بلې نه مطلب خبرې چې دي ټول د شاعر په ذهن کې دي او د ده د ژوند برخه دي ما چې کوم غزلونه وویلې کوم شعرونه مې چې وویلې دا له ما سره د ژوند په یو برخه کې صدق کوي فرضاً د غزل یو باید مې کېدای شي د یوه کال خبرې چې زه هغسې وم دی غزل بل بیت می کده شی دی بل کال خبره وی یا دی بلی میاشتی خبره وی یا کلند ویم دی و بل حالت استازی تو بکی کوم حالت کی چیزو ما مطلب دا ټول بیتونه چی دی ټول شیرونه چی دی دی خبره که متفاوت دی ژوند هم متفاوت تا یعنی دی چا ژوند متفاوت تیری خه خاطرات خراب خاطرات ټول په دی موک په لاشعور کی زموک په ذهن کیشتا بچ کلم شیر لیکو نو هغه ټول خبره دی شیر لیکلو په وخت کی ذهن ترازی کوم شان چې په موږ تیر شوي که ښه تیر شوي که خراب تیر شوي هر حالت چې تیر شوی د مغه حالت مطابق موږ بیتونه لیکو
په لوبه کې یو کس روان وي یو حد ته رسي ګټونکی کیږي دغه شعر چې سړی لیکي کوم حد ته به یې رسوي چې هغه ښه شي
حد نه لري هیواد صاحب که حد لرلای ډیر لوی شاعران دی وی بو شاعری نه کوله
نه مقصد می دا وکنه البته د شعرونو خبره کومه چې ته یو څوک دا وای چې ته چې څومره هڅه کولای شي هڅه وکړه چې شعر د خیال خواته بوزي داسې له عادیتوب یې راوباسي د ناشناتوب خواته یې بوزي کنه یعنی دا ځینې خبرې شوي دي چې هغه
زه فکر کوم هیواد صاحب د ټولنې هر انسان چې دا ناشنا ده هر انسان دی بل لپاره ناشنا ده فرضاً که موږ یو بل سره خپل رازونه شریکو سره وغږیږو سړی به قانع شي چې یاره دا څه رقم ناشنا سړی و یا ناشنا
ځینې خبرې چې وي هغه عادي خبرې وي او په شعر کې هم ډېر وخت داسې کېږي
خو دا خبره زه کوم زه وړاندې ځم ما خبره کوله چې کله شعر زه خپله شم یعنی د ما شعر د ما غوندې ناشنا شي د خلکو لپاره بیا به ما حد ته رسولی هغه د تا خبره بیا به زه قانع اوسېږم فرضاً دا د سبکونو خبره چې ده چې رامنځته کیږي همدا علت ده کاروان صاحب شعر چې یو څوک واوري پوهیږي چې دا د کاروان شعر ده یا که په بل تعبیر ترې واخلو پوهیږو چې دا کاروان ویلی یا کاروان ده چې په دغه شعر کې کاروان پروت ده فرضاً که یو بل شعر واورو چې موږ لږ شعر مطالعه کړی پوهیږو چې یاره په دغه شعر کې غزل کې اوس سود پروت ده یا په دغه شعر کې استاد پسرلی غږیږي یا په دغه شعر کې فرضاً سایل صاحب څه ویلي یا درویش دورانی څه ویلي نو دوی چې دي خپله شاعري خپل کمال ته رسولی خپل عروج ته رسولی اوس نو داسې شعر د دوی په واسطه پیژندل کیږي فرضاً که موږ د کاروان نوم اخلو ذهن ته هم شعر راځي علت دا ده چې کاروان شعر عروج ته رسولی یا که د سایل نوم اخلو خامخا د سایل له نوم سره موږ ذهن ته د شعر کلمه راځي نو علت دا ده چې دوی هغه د تا خبره شعر خپل حد ته رسولی یعنی دوی خپله شعر شوي دي
د شعر لیکلو لپاره تیوریکه مطالعه پکار ده یعنی سړی باید هغه د شعر په صنعتونو ځان پوه کړي که نه شاعري باید ولولي
د دې لپاره زه فکر کوم هغه کسان چې په شعر پوهیږي یا نه پوهیږي شعر باندې چې څوک پوهیږي هغوی ډېره ښه شاعري نه شي کولی پوهېدل دلته مطرح خبره نه ده چې زه په شعر پوښم او بیا شاعری وکم. یعنی ما زه تقریبا 15 کال کې شاعری کوم د برخې تر غلایم. هغه د 15 کلن دی اول کال شعر چې زه اوس ستاته وایم دا اوس لداسې وی رادیو نه وایم نه پې شرمېږم. د دې لپاره چې هغه وخت کې ما نه صنعت پیژنده نه مې د شعر په اړه مطالعه درلوده. هغه د احساس خبره وه، د درد خبره وه، هغه صداقت پکې و، مطلب ریا نه وه پکې.
یعنی ضرور نه ده چې
په دې ضرور نه ده، هېڅ ضرور نه ده. بیا که یو څوک غواړي چې ویل ولي پوه شي بیا کولای شي. البته دا به زده کوي، په شعوري توګه به زده کوي او په لاشعوري توګه به بیا استعمالوي. زه دا خپله خبره واضح کوم، فرضاً که یو څوک د تجنیس صنعت کاروي په شعر کې، دا به طبیعي کاروي، غیر طبیعي به نه کاروي. فرضاً د ما یو بیت چې یوه پیغله مې لیدلې وه واده کې، هغه پیغله خدای ما ته راواده کی. دلته چې ما دغه دلته تجنیس صنعت شته کنه، یعنی دوه هم شکله کلمې خو دوه بیلې معنی سره لري، دغه ما په طبیعي توګه کارول، یعنی غیر طبیعي مې نه دا کارول چې ما ضرورت ناست یم لفظونه مې سره څنګ په څنګ کړي. دا دا داسې داسې بیا شعر خرابېږي.
یعنی دغه شعوري هڅه کول نه دي په کار چې اتمی دي په دې شعر کې استعاره وي، تشبیه وي.
دا شعوري هڅه نه ده په کار، لا شعوري ځکه بیا کېږي که نه چې یعنی مونږ دومره پاخه شو په خپله خبره کې، ښه د خپل هنر پوخ کو. لکه زه یو ژوندی مثال لرم، لکه ډاکټر درمل دی په شعوري توګه زده کړي او اوس چې کومه شاعري کوي د دغو صنعتونو چې کوم دی استعمالوي، دی په لاشعوري توګه استعمالوي. د لاشعوري نه مطلب دا ده چې دی د زده کړي دي، د ده د تل ته رسېدلی دی د دو خبرو. یعنی دی چې کله شعر لیکي ده ته خپله راځي، دی نه پسې ورځي.
خو که چیرې د دغو صنعتونو یا د شعر تیوریکه مطالعه دومره ګټه نه لري، نو بیا دغه دا کتابونه دومره ولی لیکل شوی دی یا ولی دی؟ یعنی دلته چې دا خبره کیږي خو وای مثال دغه اتاق ده، مثال دغه کوټه ده، دا هغه څوک جوړولی شي چې پوهیږي. خو که یو کس چې نه پوهیږي رای ولی ورته وایي چې دا جوړ کړه، هغه یې نشي جوړولی.
زه مثال وایم، هغه کسان چې د شعر تیوري نه بحث کوي، په دې باندې کتابونه لیکلي، هغوی دې ماته یو شعر هم ولیکي نشي کولای. زیاتره دغه کسان چې
خو تا مخکې ډاکټر درمل یاد کړ،
ما هغه مې استثنا یاد کړ، زه خبره کوم
خو داسې نور به مې
ډېر کم دي، ډېر کم درمل غوندې کسان یعنی پښتو ادب کې ډېر کم دي. هغوی بیا نشي کولای چې شاعري هم ورسره وکړي. څوک چې شاعري کوي هغوی ته ضرورت نشته چې په تیوریکي بحثونو باندې وخت ضایع کړي. اوس کاروان صاحب نه پوهنتون ویلی ده او نه د ادبیاتو پوهنځی خلاصه کړي. خبره دا ده چې هغه له احساس نه غږیږي او له الهام نه شاعري سرچینه اخلي. مطلب دا ده چې د هغه لپاره دغه صنعتونه مهمه نه وو، اوس چې د ده په شعر کې دي هغه په طبیعي توګه راغلي دي، هغه د الهام برخه ده. فرضاً درمل غوندې کسان جګیږي د هغه په شاعرۍ باندې بحث کوي او د هغه مرغلرې راباسي.
یو وروستی غزل درنه اورو
چې پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته یې، پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته یې، بل به هم ته یې او په بل پسې به بل ته یې. څوک به مې ویني او کنا څوک به مې نه ویني، څوک به مې ویني او کنا څوک به مې نه ویني، انداز مزل مې ته یې او انداز مې د مزل ته یې. چې تا را یاد کړم په زړه کې مې اول مرګ وي، چې مرګ را یاد کړم په زړه کې مې اول ته یې. له تا نه مخکې یوه هیله درلودله ما، اوس دې چې وینم د همغې هیلې غل ته یې. او چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل، چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل، چا چې زمونږ له خاموشه خولې خندل، ته یې. ته که خبر یې او که یې ګلابه نه یې خبر، خدای خو خبر دی چې زما پرې توکل ته یې. او نن چې راځي یاره، نن داسې فکر وکړه چې زه را روان یم او په چیرته کې ماتل ته یې. ډیره مننه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات rferl.org